السلام علیکم قدر من اوریدونکو، دلته په پراک کې د سهار 8 بجې شوې، د پېښور د غرمې د 12 بجو سره سمون خوري. دا خبرې غړې د یو سات په دوام کوي او په وګدو کې وي. تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم رپورټونه اوري. له خبرونو وروسته ته دغه رپورټونه در پیژنو، خو اوس په مو کې خبرونو ته چې زما همکار انیس اجمل تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، په خیبر پختونخوا بلوچستان کې لنن څخه د پولیو سي درې ورځنې کمپاین پیل شوې ده. د تورخم دروازه نن په یو لسم مروزم تړل شوې ده، او د بحرین په سرخار منامه کې یو برید سلور پولیس زخمیان کړی دي. د خبرونو تفصیل په ټول خیبر پختونخوا د بلوچستان په 1400 ضلعو کې لنن څخه د پولیو سي درې ورځنۍ کمپاین پیل شوې ده. د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي، د دې مهم پر مهال به په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 8000 ټیمونه د 6 میلیونو څخه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. چارواکي وایي د پولیو ضد دا مهم به د افغان کډوالو د پوځي عملیاتو له وجې د قبایلي سیمو بې کوره شوو خلکو لپاره په 2 اویا کیمپونو کې هم ترسره کیږي. چارواکي زیاتوي په بلوچستان کې بعد پولیو مهم پر مهال څه د پاسه 1,00,000 ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د اقتصادي همکاري تنظیم یا ای سی او د غړو هیوادونو چارواکي به نن د 14 سرمشري سي لپاره ایجنډې ته حتمی شکل ورکړي. د مشال ریډیو خبریال وای د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پر سرکاري ټلویزیون پی ټی وی ته ویلي، د اقتصادي همکاري تنظیم چارواکي به نن په 2 مارچ په اسلام آباد کې د چهارشنبه په ورځ کېدونکې د غونډې ایجنډې ته حتمی بڼه ورکړي، او سبا به هم د بهرنیو چارو وزیران د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه یو غونډه ترسره کیږي. پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د خالی پورس خبریالانو ته ویلي ول چې د اقتصادي همکاري تنظیم و غړو هیوادونو په دې غونډه کې د ګډون باور ورکړی دی، او د نامنې موجوده پیښونه دې غونډې ته هیڅ خطر نشته. د خبر ایجنسی امنیتی چارواکي وایي چې نن په 11 مرزم د ترخم دروازه په مکمله توګه تړل شوې ده، او یوازې په لوړګي کې ایثار سخت او ناروغ کسانو لپاره پلان تیاروي چې په ترخم دروازه افغانستان ته واړوي. امنیتی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې د ترخم دروازې د خلاصېدو تر اوسه څه امکانات نه ښکاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګا په یوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین بللی، او د پاکستان له خاورې څخه یې ترې د افغانستان په کونړ او ننګرهار ولایتونو د تیرو سوروسو راکټي بریدونو په اړه وضاحت غوښتی دی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې ابرار حسین په کابل کې چارواکو ته ویلي دي چې پاکستان د ګامونه د پولې بلې غاړې نه د ډزو پر دی عمل کې او د خپلې دفاع لپاره پورته کوي. د جوزجان امنیتی چارواکي وایي له 4 ورځې راهیسې په درزاب ولسوالۍ کې جګړې دوام لري. د جوزجان امنیه قومندان رحمت الله ترکستان پرون مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو مخالفینو په ځینو سیمو کې هغه کسان نیولي دي چې د دولت ملاتړي وو. د سردری کلی په یو برخه کې جګړه دوام لري، او دښمن په خپل د درزا په ولسوالۍ هم په پرله پسې ډول بریدونه کوي. د سردری په کلی کې طالبانو هغه کسان چې د دولت ملاتړي وو یا یې ځامن په امنیتي ځواکونو کې وو وهل، ډبل شوي دي او اسیر یې نیولي دي. داو رحمت الله ترکستانی. بلخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړی چې په دغه سیمه کې یو شمیر سرتیرو له جګړو لاس اغستی او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د بهرین کورنیو چارو وزارت ویلي د سرخار مانامه په جنوب کې له یو کلي سره نږدې پر یو بس برید شوی دی چې پکې 4 پولیس زخمیان شوي دي. د وزارت پرون په خپلې ټویټر پاڼې لیکلي چې د پولیسو پر بس دا وسلوال برید په جوا کلي کې شوی دی، او پکې د زخمي شوو 4 پولیسو روغتیایي حالت اوس سم دی. له دې وړاندې د نوي کال پر ورځ وسلوالو په جوا کلي کې پر یوې بندیخانه برید وکړ، او د یو پولیس وژلو سره یې 100 قیدیانو ته د تښتېدو لپاره لاره هواره کړه. د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونه له داعش څخه د موصل ښار بیرته نیولو لپاره جنګیږي او په تیګرس دریاب د یو پل جوړولو هڅه کوي چې داشان د حکومت تر کنټرول لاندې ختیسي برخې ته د رسد لارې خلاصې کړي. د عراق ځواکونو کرنل فلاح الوبدان اف پی خبري ایجنسی ته ویلي نن سهار یې د پل په لور د پرمختګ په خاطر مهم عملیات ترسره کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیمه د ماینونو نه ډکه ده او ځواکونه یې یوازې پرون څلور څلوېښت وسلوال وشلي. د ایران ولسمشر یو لوړپوړی سلاکار اعلان کړی دی چې ولسمشر حسن روحانی به د دویم ځل لپاره د واک څلور کلنې دورې لپاره مقابله وکړي. ریپورټونه وایي ولسمشر حسن روحانی تر اوسه په خپله دا اعلان نه دی کړی چې آیا هغه به د 19 مئی په صدارتي انتخاباتو کې د بیا منتخب کېدو لپاره برخه واخلي او کنه. د ایران سرکاري خبري اژانس ارینا د پارلماني چارو مرستیال ولسمشر حسین علي اميري په حواله لیکلي دي چې د وروستیو څو اونیو کې ولسمشر حسن روحانی دې پریکړې ته رسېدلی دي چې یو وار بیا د ولسمشر په انتخاباتو کې برخه واخلي. خو د ولسمشر روحانی لاړخه په دې اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. ریپورټونه وایي که ولسمشر روحانی په صدارتي انتخاباتو کې برخه اخلي نو هغه به د سخت دریځو د توندلارو سره مخ کیږي چې د انتخاباتو لپاره به د خپلو کاندیدانو اعلان کوي. د ایران دایین تر مخه یو ولسمشر زیات نه زیات یوازې دوه وارې د څلورو کلونو لپاره ټاکل کېدای شي. او اخیری خبر دا چې د ایرانی ډایریکټر اصغر فرهادی فلم دی سیلز مین د بهرنیو ژبو تر ټولو ښه فلمونو په برخه کې د آسکرز جایزه وګټله. دی سیلز مین فلم د هغې واده شوې جوړې په اړه دی چې لومړی نوي اپارټمنټ ته د کډه کېدو لپاره مجبوره شي او بیا یې پر ښځه د حملې وروستو په ژوند کې لوی بدلون راشي. بلخوا اصغر فرهادی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران په ګډون و اسلامي هیوادونو په وګړو د سفري محدودیتونو پر ضد پرون د آسکرز ایوارډ په غونډه کې د احتجاج په توګه له برخې غستونه انکار وکړ. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زم همکاره رفت انجم درته د کرن صوبې د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپۍ دیش پیسې خرڅیږي. یو پاؤنډ په 102 روپۍ پیسې او په 102 روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په 102.50 روپۍ پیسې او په 104 روپۍ. یو ریال په 23.20 روپۍ اخیستل کیږي او په 23.20 روپۍ خرڅیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.10 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 4 وي. په بنو کې 25 او 4 او په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي.
دا مشال رادیو ته تاسو د انیس اجمل نه خبرونه اوریدل او رفت انجم درته د موسم حال او د کرنسی بای وړاندې کولی. کلمه نجیب امیر سره پاتې شوی په راتلونکي سکم یو سات کې به دا رپورټونه اوري. لنن په پښتونخوا او بلوچستان کې د پولیو ضد واکسینو د ورکولو درې ورځنی بهیر پیل شوی دی.
ډیر داسې د لیري علاقې دي چلته ملایان یو څو داسې شته چې هغو د دې خلاف خبرې کوي. نو هغه کلیو کې خلک چې دي هغه اکثره په یو کمپین کې هغه د خبرو وکړي نو خلک بیا نه مني بیا د زموږ خلک ورسي.
په اسلام آباد کې د سیمه ایزې همکارۍ د سازمان د غونډې لپاره تیاریانې روانې دي. په دې هم د ته معلومات درکو. وبرو چې د لکې مروت مشران وایي د ژوند د بنیادي سهولتونو څخه محروم دي.
اسو خو جنوبی اضلاع ټوله پاته ده. په جنوبی اضلاع چې لکی مروت چې کومه ده ډیره پسمان د علاقه ده. په لکی مروت چې یوسی بخمل مدزی چې دا درې ویسی دا به انتها نازک دور نه تیریږي.
په کندهار کې خلکو د پاکستان خلاف مظاهره کړې. په دې اړه هم رپورت لرو. او هلته سواد کې بیا خلکو د پکول او شړې ورځ ولمنځله.
او بل د پښتنو هم یو ذمہ داری جوړیږي چې هغه په خپل جامه او د خپل کلتور سره مینه وساتي.
دا نو رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدل شي. را سره پاتې شي. لنن د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو د بلوچستان په 14 ضلعو کې د پولیو ضد درې ورځنی بهیر پیل شو. په خیبر پختونخوا کې 5.5 میلیونه څخه زیاتو ماشومانو ته به 3000 د واکسین ټیمونه د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. په بلوچستان کې څه کم 2 میلیونه ماشومانو ته به دغه څاڅکي ورکړل شي. تر څنګ د سین په لاړکانه ډیویژن کې به هم 1.5 میلیونه ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکړل شي. پاکستانی چارواکي وایي د افغان کډوالو 9 اویا پنډغالو کې به هم د 5 کلونه کم عمره ماشومانو ته څاڅکي ورکړي. پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې لا هم پکې د پولیو یا ګزرن رانس موجود دی او ماشومان ترې متاثره کیږي. له کوټې زموږ همکار ایوب ترین نور تفصیل دراوړي.
د کوټ پښین کل عبدالله لورلای ژوب شیرانی کلاسیپلا او نوشکی په ګډون د صوبې په 14 ولسوالیو کې د پولیو د ناروغي په ضد کمپاین نن څخه پیل شو چې تر 2 ورځو پورې به روان وي. په کوټ کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز مشر سید فیصل احمد ویلی دی چې په 3 ورځنی کمپاین کې به 1,224 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي. د دې مقصد لپاره ټول انتظامات ترسره شوي دي او د کارکوونکو د حفاظت لپاره حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دی. د سید فیصل احمد په وینا چې د صوبې په اساسو برخو کې به د کارکوونکو د حفاظت لپاره پولیس او د لویزو ترڅنګ سرحدي عسکر هم چمتو ولاړ وي. د یوې پوښتنې په جواب کې سید فیصل احمد وویل چې اوس نه انکاري مندو او پلرو په شمیر کې ډیر کم بوت راغلی دی.
ډیر داسې د لیري علاقې دي چې هلته ملایان دي څو داسې شته چې هغو د دې خلاف خبرې کوي. نو هغه کلیو کې خلک چې دي هغه اکثره پر یو کمپین کې هغه د خبرو وکړي نو خلک بیا نه مني بیا داسې مش خلک ورسي. دغو نه تقریبا تعداد چې دي هغه داسې دي چې پوهنه نه لري. څوک دروغ ورته وایي چې په دې کې د مردار حیوان وینه ده. څوک ورته په دې کې چې یو رقم خبرې ورته کوي نو په هغه وجه باندې هغه ریفیوزل دي. یو څو د علاقې دي چې هغه ډیمانډ بیس ریفیوزل هم دي چې یو شی غواړي وای داسما د کور در مخه روډ ویل دی په وزینو ورکو. اکثره ډیماند بیسډ دی چې یو شی غواړي یو څه مذهب په بنیاد باندې دی او یو سوچ دی چې دا هغه چا غلط پوکړی دی چې ورور په دې کې دا شی دی دا حرام دی. یو
نو موږ زیاته کړ چې دا ځل به د کوچ په ګډون د صبح په سره دی برخو کې د افغان کډوالو په کمپونه کې هم واغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د چا عمرونه چې د 50 کلو څخه کم دي. د ایمرجنسی مرکز مشر د منو پلرو څخه غوښتنه وکړه چې دوی د خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هرو مرو ورکړي. په دې ترڅ کې مذهبي عالمان سیاسي او قبایلي مشرانو او د شاروالۍ نمائندګانو ته پکار دي چې د صبح څخه د پولیو د ناروغي په ختمولو کې خپل کردار ولوبوي. دلته د خبر د یادونه ورده چې د بلوچستان حکومت لاله مخه درې ولسوالۍ لکه کوټه پښین او کل عبدالله زیاتې خطرناک ګرځول شوي دي. چیر چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې په ناپاک اوبو کې د پولیو وایرس پازیټیو ښکاره کیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ د سازمان ای سی او چارواکي په اسلام آباد کې د 14 سرمشرزي لپاره نن په 2 ورځ هم خپل تیاری کوي. یا د غونډه د راتلونکو شروع یا چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي او اټکل دی چې د غړو هیوادونو استازي به پکې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې په ملک کې داډي ګډي د پیښو باوجود به هم غونډه د ټاکلي مهالویش سره سم ترسره شي. په دې اړه له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله په تیرو خبرونو کې موږ ته داسې معلومات راکړل
چې د اقتصادي همکاري تنظیم یا ای سی او چې کوم ده هغه سرمشري زغونډه خو به د روان چهارشنبه یا د روان چهارشنبه په ورځ باندې په اسلام آباد کې کیږي. او د لړکي پاکستانی چارواکي دا وایي چې د مختلفو ملکونو مشران چې کوم دي چې پکې د ایران صدر د غشانتي د ترکی او نور یو شمېر ملکونو مشران چې کوم دي هغه دراتک پخله هم کړي دي. دین علاوه د دې سرمشری غونډې نه وړاندې دوه غونډې بنوري کیږي چې یو کم پرون شروع شوی و چې وتا د پاکستان خارجه سیکرټر چې کوم ایزاز چودري هغه پکې ګډون کړو او دغه غونډه پرون او نن به هم جاری. د دین علاوه سبا د نه پورس باندې به یو بل غونډه کیږي او هغه به د خارجه وزیرانو په کچ غونډې چې پکې بعد د حواله سره خبري اترې کیږي او بیا به بل سبا یعنی د چهارشنبه پورس باندې چې کوم د سرمشری غونډه کیږي. پرون چې کوم غونډه شروع شوی و مختلف ملکونو د اعلی چارواکو نو هغه ته د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز چودري هم وینا کړی و او پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې غونډې ته د سر اعزاز چودري وینا و چې پاکستان افغانستان خپل اورور ملک ګڼي او افغانستان کې د امن عمل چې کوم دی د هغه پوره حمایت کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
پرون د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې سلګونو کسانو د پاکستان د راکټي حملو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چیانو د غراز د سپین بولدک، چمن او تورخم د لارو د تړل کېدو پر ضد هم شعارونه ورکړل. د پاکستان حکومت له تیرو یولسو ورځو راهیسې د افغانستان سره خپلې پولې تړلې دي. محمد صادق رښتینی له کندهار.
مظاهره چانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړه او د نړیوالي ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان د راکټي حملو د مخنیوي لپاره دی پر پاکستان فشار راوړي. د کندهار د ژړې، پنجبایي او میوند ولسوالیو دغه سلګونو اوسېدونکي چې په پنجبایي ولسوالۍ کې راټول سوي وویل چې پاکستان د ټولو نړیوالو اصولو خلاف د افغانستان پر خاوره راکټي حملې کوي. د کندهار د ژړې او پنجبایي ولسوالۍ نظامی مسؤل سلطان محمد وویل چې مظاهره کوونکو غوښتل چې سپین بولدک ولسوالۍ ته ولاړ شي او هلته پر ډیورنډ کرښه مظاهره وکړي.
لارین شو د پاکستان پر ضد د پولیس راټول شوی دی د لارو خاطر شداري پر افغانستان باندې کړی دی، پر پښتو باندې تاروزونه کوي، سر نانګان باندې تاروزونه کوي، ګولې تاسو ویني هر ورځ خبرې دي، دوه دوه ساعته نه توغندي راغورځي افغانستان کې. موږ چې یوه ولسوالۍ دوه ولسوالۍ په دغه ساعته باندې تور شوي دي چې خلک ځینې وتلي، اوس هم داسې راپارېدلی دي چې حرکت یې مخ د ښار پر خوا کوه، مخ د بولدک پر خوا کوه، امنیتي ځواکو به ټوپل چې څه وځي مشرانه یې په مخ ستا هغه سره مشوره وکړه.
لسمه ورځ هم د کندهار په سپین بولدک کې د بولدک چمن تر منځ لار تړلې وه. دغه راز د ختیځ ولایتونو پر یو شمېر سیمو لا هم د پاکستان لخوا د راکټي حملو خبر ورکول شوی.
د کندهار خلکو د پاکستان لغاړې د راکټي بریدونو پر ضد مظاهره وکړه. پاکستان د دغه راکټي بریدونو په اړه مشال لډیو ته سندې ویلي، خو د لارې د تړلو په اړه ویلي چې دا کار د امنیتي ملحوظاتو له امله کړی. وروسته لاغې چې د پاکستان په سینې ایالت کې د لال شهباز کلندر په مزار کې چاودنه وشوه او درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه. د پاکستان حکومت له افغانستان سره ځمکنۍ لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړلې. د ننګرهار صنعتکارانو وایي چې د تورخم دروازې د بندېدو له وجې د کارخانو خام مواد په تورخم کې بند پاتې دي. دوی د افغانستان او پاکستان له دولتونو څخه غوښتنه کوي چې د تورخم دروازه د سوداګریزو چارو پر مخ خلاصه کړي. له جلال آباده باز محمد عابد.
د ننګرهار صنعتکاران وایي چې دوی د خپلو کارخانو لپاره له پاکستان او چین هیوادونو څخه خام مواد واردوي چې د تورخم د لارې د بندېدو له وجې د سختو ستونزو سره مخ دي. د صنعتکارانو د اتحادیې مشر اجي تور ملنګ وایي د تیرو څو ورځو راهیسې په تورخم کې د خام موادو ډکې لارې ولاړې دي. دوی له دواړو دولتونو څخه غوښتنه کوي چې د تورخم دروازه د سوداګریزو چارو پر مخ خلاصه کړي.
ډېر اثر چې کړي په ننګرهار کړي، به د ننګرهار په صنعتکارانو کړي دي. من جدی غوښتنه کوم حکومتونه کې د وزارت خارجه د لارې کېږي او کده هر لارې نه کېږي د بیت لا شي مخفل لث موټر ولاړ دي چې ما د چین نه مال را بار کړي، مواد خام دي چې په زوبین فابریکه کې پکاريږي، په مسیخ چې موږ جوړو 15 ورځې چې د کراچۍ نه را بار شي. سیاست او دولتونه د خپل مینس کې چې څه کوي هغه دی وکړي، خو د تجارانو په مینس کې دی باید دغه مشکلات نه پیدا کړي او دغه لارې د خلاص کړي.
په ننګرهار کې د شوکانی د استخراج او انتقال د اتحادیې مشر اجي ولی خوګیانی وایي نو تورخم او چمن د دروازو بندول د دوړو ملکونو د ولسونو اقتصاد ته سخته صدمه رسولې ده.
زما هله د دولت نه، د افغانستان د دولت او د پاکستان د دولت نه ده چې سیاسي لوبو کې دوی د خپل ملت ګټه په خطر کې نه چوي، دوړه جهاتونه د کینی. زمونږ په سلګونو لارې اوس نن په تورخم کې ولاړې دي. دا zarar الته په زرګونو خلکو ته چې په دې کار کې په استخراج کې لګیا دي، په انتقال کې لګیا دي، نو د مونږ د سیاسي لوبو اخکار کوینا.
په ننګرهار کې د خالص غوړیو فابریکې مشر انجنیر محمد قاسم ایسوپی وایي که د پاکستان حکومت نه غواړي چې له افغانستان سره سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي، نو افغان خصوصي سکتور ته پکار دي چې په متبادلو لارو غور وکړي.
دلته سیاست او تجارت سره تړي او همدا لدې چې موږ ملتونه چې مخکې نشتلې الهت داده دغه دروازو بندول او دغه لارو بندول په کوټه ولمدات وخت کې زمونږ په فابریکو ته او تجارت ته توان رسېږي، ځکه چې زمونږ لین برابر شوی دی چې موږ ډیر شیان په دغه لار باندې راوړو. که دولت پاکستان دولت دا قانې کولې نشي، یا پاکستان دولت فیصله کړي چې دا ستونزې پیدا کړي، دغه مسله د خصوصي کړو سره شریکول پکار دي، دغه لیرونه اوتړل شي، یعنی د نورو خاور سره د خپل تجارت مقدوي سي.
د ننګرهار صنعتکاران وایي چې دوی په دغه ولایت کې تر یو نیم سلو پورې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د تولید کارخانې لري چې اکثر ته خام مواد د پاکستان او یا هم له چین هیواد نه د پاکستان لاره واردوي. دوی د افغانستان او پاکستان له دولتونو غواړي چې د دواړو هیوادونو د ولسونو سوداګریزي چاري او اقتصاد د خپلو سیاستونو څخه نه قرباني کوي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د پاکستان حکومت له تیرو سو کلونو راهیسې د وسلوالو خلاف د ضرب عضب په نامه عملیات وکړل. په دې وروستیو کې د رد الفساد په نامه د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړه. د پاکستان ډان ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې که پاکستان د وسلوالو خلاف عملیات د افغانستان سره په همغږۍ ترسره کړي وای نو ګټه به یې ډېره وه. مجید بابر د راپور لنډیز دراوروي.
ډان ورځپاڼه کې لیکوال عامر رانا لیکي چې د رد الفساد په نامه د ملګیر پوځي عملیاتو د اعلان سره د نوي پوځي مشر جنرل قمر جاوید باجوا د امنیتي تګلارې څرګندونه کیږي او دا کېدای شي د هغه د میراث پیل وي. خو د ضرب عضب په نامه د پوځي عملیاتو نه پس د هغې نتیجو ته یوه کتنه هم ضروري ده. خو رد الفساد عملیات د ضرب عضب عملیاتو نه یوازې په یوه خبره مختلف دي. د ضرب عضب عملیاتو یوازینی لوی مقصد د وسلوالو نه د ځمکې قبضه کول وو، خو د رد الفساد عملیاتو مقصد په ټول پاکستان کې د وسلوالو بنیادي ډانچه تباه کول او نیټورک له منځه وړل دي. ورځپاڼه د ځینې څیړونکو په حواله لیکي چې د دې نوو عملیاتو نه دا معلومیږي چې اوس د ترهګرۍ پر ضد په پوځي تګلاره کې بدلون راغلی دی، ځکه چې ضرب عضب عملیات هم دوام لري او دا نوی عملیات هم اعلان شول. اوس انتظار د دې خبرې ده چې د دغو دواړو عملیاتو ګټې به څنګه یو ځای کیږي او آیا دواړه عملیات به په یو وخت نتیجې رامنځته کړي او کنه. لیکوال دیاتوی چې د ضرب عضب عملیاتو د کامیابۍ باوجود په ملک دننه یې امنیتي ګواښونه په مکمله توګه ختم نه کړی شول. وسلوال د پولی حق غاړه را یو ځای شول او په پاکستان کې د خپلو ملاتړو سره رابطې بیا جوړې کړې. د ورځپاڼې په خبره تمه کېده چې په شمالي وزیرستان کې به د ضرب عضب په نامه عملیات د اسلام آباد، کابل او واشنگټن ترمنځ د اعتماد په بحالۍ کې مهم رول ولوبوي، خو د دې پر ځای د امریکا لخوا په پوځي مرستو نور بندیزونه ولګېدل او د کوالیشن سپورټ فنډ مرستې هم بندې کړل شوې. خو د لیکوال په خبره د دې کړنو دا دلیل وړاندې کیږي چې د پاکستانی پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې ځنډ د دغه عملیاتو په نتیجو بد اغېز پرې باسلو او د امریکا، افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا جوړولو کې کارآمد ثابت نشو. او بل دا چې د پاکستان امنیتي انتظامی په دې لړ کې نه د ناټو نه ضمانت ترلاسه کړو او نه د امریکا نه، بلکې افغانستان خو دا ګڼله چې د دې عملیاتو مقصد وسلوال د هغوی هیواد ته شړلو. لیکوال یاتوی چې د امریکا او افغانستان لخوا په ضرب عضب عملیاتو کې د همکارۍ نه کولو د دې په نتیجو غلط اثر پرې باسلو. که افغانستان او پاکستان د ضرب عضب عملیات په ګډه کړی وي نو نه صرف د وسلوالو بېخکنی به شوې وه، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اعتماد هم بحال شوی و.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د لکی مروت مشرانو پرون په بنو کې د وی خبري غونډې پر مهال ویل چې سیمه کې د ژوند لمړنی اسانتیاوي لکه درواخلې، بجلی او بوداسې نور نه تر سترګو کې. د نوموړي سیمې مشران وایي ژوند دی لکړاونو ډک دی. حکومت ته د دوی دریو سیمو، خانخیل، مندوزی او برګی سیمو ته د ځانګړي یونین کونسل درجه ورکړي. د مشال خبریار عمر دراز وزیر د لکی د خلکو پر ستونزو راپور جوړ کړی دی.
د لکی مروت، خانخیل، منډوزی، برګی او شکی مشرانو بنو کې د خبري غونډې پر مهال دولت ناسیمه کې د اسانتیاو غوښتنه وکړه. دوی وویل چې یادو درې سیمو ته د دولت د بیل یونین کونسل درجه ورکړي او دوی ته د خصوصي پاملرنه وشي، ځکه چې د دوی په سیمو کې د صحت، تعلیم، سړک او یا نور سہولتونه موجود ندی. دوی مشال ریډیو ته وای
ندی مسکر ویلج برګی سره متعلق ته یوت کونسلر یا پجرګاک شی میج من غوښتنه دغه دو چونکه د ډیر وخت نه میج محروم شوی است د شی په وجه پونه د درې ویلج کونسل چې یعنی برګی شګی ولای خانخیل منوزای په شریکه پونه د غوښتنه کو چې میج ته زون ته ګوشه یو یونین کونسل جوړ شي پاغه کې د میج د کوم د وطن کې محرومې دي مسلې دي هغه په شر حال شي میج رو مان ته ون ملګری ډیماند دغه دی کبه روی نکړه میج خامخه دغه جرګو بیا فیصله سره کی میج روټ ته خو وزي زونونه د مشرونه د کشتونه په شریکه د نر د شزه غوښتنه دو
یونین کونسل بخمل احمد زینا میورشاه د تحصیل پاکستان پیپل پارټی نه منتخب نمائنده ای په دانن جدید دور چی په میرټ څوک یو ولې سپوخ روډ مندکی په دې درې ویلو سوچې نه چیرته پریشر پامستا حکومت له طرفه دا نن دا ورځي اسې خو جنوبی اضلاع ټوله پاته ده په جنوبی اضلاع چې لکی مروت چې کومه ده ډېره پسمان د علاقه ده په لکی مروت چې یو سی بخمل احمدزی چې دا درې ویسی دا به انتها نازک دور نه تیریږي چې نن د کاندو چې د سپو ادي انسانانو ګډ وبدسلی سي موږ محرومه ساتلی سلی یو عدالت تزو روډ تزو
ما نامه لیکه تلی ده ڈسٹرک ریزرو کونسلر یم انور سیف اللہ تو اس فتح خیت راغل او دا خبر اوکڑا چې ما دا خیری زل جذبہ بیا دے علاقے تنشمرا زکا چلتا ار قسم مشکلات تی نہ تعلیم شتا نہ صحت شتا نہ روڈ شتا دا ریکارڈ دزوان چې چیر تب پاکستان چې دا سی وی سی نیوی چلتا پی ایس ٹی ٹیچر نوی آلتا یو پی ایس ٹی ٹیچر نشتا دا نور نوکریان یا دا نور ملازمان یا شاتا خبر دی دا خلکو مخ کے تعلیم کھڑے نہ دے زکا چې دا تعلیم شہور نو پدے کے مونږ دے پام مشی
خبری غونډه کې مشرانو وویل چې دولت د بخمل احمد زینا جو دا دوی تخپلا دا یونین کونسل درجه ورکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وفاقی حکومت فیصله کړی چې د ملک مستحق او شاعرانو او ادیبانو ته به د میاشتې ټاکلې پیسې د وظیفې په توګه ورکوي. حکومت به زرو لیکوالو او شاعرانو ته د میاشتې 14,000 روپۍ ورکوي. د حکومت په دې فیصله باندې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د شاعرانو او لیکوالو وینا ده چې باید حکومت په دې کې زیاته برخه پښتنو لیکوالو ته ورکړي ځکه چې دوی جنګونو ځپلې دي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر تاسو ته راوړم.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتره جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د وزیر اعظم نواز شریف او د قومي تاریخ او ادبي ورثې لپاره د صلاحکار عرفان صدیقی ترمنځ ملاقات وشو. وزیر اعظم نواز شریف د شاعرانو او ادیبانو په اعزازیه او وظیفه کې د زیاتوالي منظوري ورکړه چې بکی ویل شو چې اوس په ټول پاکستان نه د 500 په ځای 0 شاعرانو ادیبانو ته وفاقي حکومت د 500 روپو په ځای 14,000 روپۍ د میاش په سر ورکوي. او دا رنګ کوم شاعر ادیب په مرگ مړ شو نو کورنۍ ته به 2,00,000 او کپو کومه اپیخه یا حادثه کې مړ شو نو کورنۍ ته به 4,00,000 روپۍ ورکول کیږي. د شمالي وزیرستان د میرانشان یو شاعر ادیب طاهر داوړ وویل
نو تا کو ټول ته ضرورت یې کوم موجوده د فټ شهر انټی کم بیا ها ډیر زیات ته په مالی له حساب سره کمزوري شوی دي زمو په خیر دین چې سره ډیر مرسته کول پکار دي. نن سبا ټول د سفارش د غچ کم دی ریواج په هر دی کې دی التا چې کم د دې بورډ ول دی یا د کمیټي ول دی دام چې کم هغه انتخاب کوي یا څوک مستحق ګرځي نو هغه دی ورلا هغه مستحق نه ګوري بس هغه مستحق چې د چا سفارش زیات دی.
همدا شند د سوات یو شاعر نظر محمد نظر مشال ریډیو اویل کس هم دی مستحق او غریب دی او د سوسو وار درخواستونو ورکول باوجود ور سره نسبایي او نو وفاقي حکومت کوم مرسته کړي
کار خبر ده او اوس دبل ورغه دل تبس مستحق تا په نظر کې یو ځای کې مونږ څه کولې نو مونږ خو زبتا ته صرف په لن ډټه کو دومره وایم صاحب چې لکه ځکه خپل خبره ته وکم کله زما دو دامن چې دي د سکول نه لکه نخ خپل معاشي تنگ سیا د وجه لکه وي په مطلب د انډر میټریک سکول بری
مشال ریډیو چې د پیښور اسلامیه کالج په هنتون د پښتو څانګې مشر او د شاعرانو ادیبانو د وظیفو ورکولو لړکی د اکیډمي ادبیات اسلام آباد د کمیټې غړي عباسین یوسف زینو پښتل نو هغه وې
پخوا گنو شاعرانو ته دغه وظیفه ورکول کیږي خوشمیر پکار د چې دوچنچ په خیبر پختونخوا کې په فاټا کې ګن شمیر داسې شاعران ادیبان اوس هم موجود دي چې هیڅ اسکالرشپ نه ملاوي نو هغه کسان چې پکې شامل کړی شي ډېره زیاته بخښي پای کې زم خپل رائے وخت په وخت باندې ورکوم په خطر کې باندې بداله سر ته رسی چې کم مستحق خلک دي چې دای ټولو نه درخواستونه راوغواړي راوغوښتل شي او د هغې پوره پوره قانوني طور څېړنه وشي
له دې وړاندې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د کلتور څانګې 1500 شاعرانو لیکوالانو او فنکارانو ته د 1500 روپو د میاشت په سر د وظیفې ورکولو لړۍ پیل کړې وه. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د غرمې 12:30 بجې شوې، تاسو را سره اوسئ. د خبرنو لنډیز درته نساج مال باندې کوي.
ټولې خبر پښتونخوا د بلوچستان په 1400 ضلعو کې لنن څخه د پولیو سي درې ورځنۍ کمپاین پیل شوې ده. د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي د دې مهم پر مهال به په خبر پښتونخوا کې د 6 میلیونو څخه زیات او په بلوچستان کې به د څه د پاسه 1,00,000 ماشومانو ته د پولیو سي څاڅکي ورکول کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا ویلی دی د اقتصادي همکارۍ تنظیم چارواکي بانن په دوه مرز په اسلام آباد کې د چهارشنبه پرس کیدونکې د 14 غونډې ایجنډې ته حتمی بڼه ورکړي. د خبرې ایجنسی امنیتی چارواکي وایي چې نن په 14 مرزم د ترخم دروازه په مکمله توګه تړل شوې ده او یوازې په لواړګي کې سار سخت ناروغ کسانو لپاره پلان تیاروي چې په ترخم دروازه افغانستان ته واړوي. امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د ترخم دروازې د خلاصېدو تر اوسه څه امکانات نه ښکاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وربللی او د پاکستان له خاورې څخه ترې په کونړ او ننګرهار ولایتونو د 1300 ورځو راکټي بریدونو په اړه وضاحت غوښتې دي. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ابرار حسین په کابل کې چارواکو ته ویلي دي چې پاکستان دا ګامونه د پولي بلې غاړې نه د ډسو پر دې عمل کې د خپلې دفاع لپاره پورته کوي. د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونه له داعش څخه د موصل ښار مغربي برخې بیرته نیول لپاره جنګیږي او د دجلې دریاب د یو پل جوړولو هڅه کوي چې دا شان د حکومت تر کنټرول لاندې ختیځي برخې ته د رسد لارې خلاصې کړي. او د ایران ولسمشر یو لوړ پوړي سلاکار اعلان کړی دی چې ولسمشر حسن روحاني به د دویم ځل لپاره د واک څلور کلنې دورې لپاره مقابله وکړي. رپورټونه وایي ولسمشر حسن روحاني تر اوسه په خپله دا اعلان نه دی کړی چې آیا هغه به د 19 مې په صدارتي انتخاباتو کې د بیا منتخب کېدو لپاره برخه واخلي او کنه.
انې ساجمل وا چې د خبرنو لنډیز درته وړاندې کو. اوریدونکو په دې نیمایي کې هم درته مهم راپورونه لرو که وخت یاریو که یو سندره به هم په خیره کې درته نشر کو. خو اوس راځئ چې ورسپانو ته کتنه کو. پیل له کورنۍ ورسپانو. زموږ همکار سراج زهیر د پاکستاني ورسپانو پاڼړولې.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ای دریه کې وای د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز انکشاف کړی چې پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ خلاف په ګډه د میکانیزم جوړولو لپاره خبرې اترې کوي او هیله ده چې راتلونکي اونۍ په دې اتفاق پیدا شي. د نوموړي په وینا چې افغانستان او پاکستان دواړو ته معلومه ده چې وسلوال د دوی مشترکه دښمن دي او په دې خبره متفق دي چې د سخت دریزې د خاتمې لپاره د دواړو خواوو مرستې ضروری دي. اداره وړاندې لیکي خو د بده مرغه دا وخت دواړه هیوادونه په یو بل تورونه لګوي چې لکه بلې وسلوالو ته قوت میلاویږي. نو ای سی او کانفرنس ته کامیابی وروسته به د پاکستان په اعتماد کې اضافه وشي او کوشش به یې وي چې زر تر زره د سارک سربراه کانفرنس ته بیا وکړی شي. ادریا اخري کلی کې که افغانستان پر اختیار د منطقې نه سخت دریزي ختمول غواړي نو باید چې د نورو په لاسونو کې د لوبېدو په ځای خپل مفاداتو او سیمه ییز امن ته ترجیح ورکړي او په ایکو کانفرنس کې د صدر یا وزیر اعظم په کچ ګډون وکړي. څومره چې د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات خوي همره به دا د منطقې د امن اقتصادي ترقۍ او د ولس د خیر ښېګڼې لپاره غوره وي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د خپلو اتحادي سیاسي ګوندونو سره د سلا مشورې وروسته قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو اصولي فیصله کړې او هیله ده چې راتلونکي میاشت په نیمایي کې د اتفاق رائے پر وړاندې سختمي فیصله مخې ته راشي. دی ترې په وینا د قبیلی سیمولس د تیرو وو لسیزو راهسی د پاکستان د عین په ځای د اف سی آر پرنګ دلان جمن او غیر منصفانه قانون تر لاندې ژوند تیروي چې له قبلې دوی له احساس محرومیو سره مخ دي او غواړي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل شي. ادارې وړاندې لیکي د قبیلی ولس د خواهشاتو باوجود د سیاسي ګوندونو په دې معاملې باندې اتفاق پیدا نه شو نو حکومت هم په یو دوه کې حیران شو، خو اوس داسې ښکاري چې دا معامله به هواره شي. ادریا آخر کې وایي ته دې مسلې په سم ډول حل په دې خبره کې دی چې وفاقي حکومت د قبیلی سیمو د راتلونکي فیصله د ولس د خواهشاتو مطابق وکړي چې د فاټه ولس هم د نورو پاکستانیانو پرنګ د آئینی حقونو او اسانیو نه ګټه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وسم نړیوالې رسنۍ د الجزیره ټلویزیون پر ویب پاڼې د شنون کې نجیب شریفي په یو مقاله کې راغلی چې روسیا په افغانستان کې ځان ښکیلوي او په دې موخه یې د ځینو وسلوالو ډلو سره اړیکې نیولې دي. او اسوسییټډ پریس آژانس بیا په سومالیا کې د الشباب ډلې د ماتولو په موخه د امریکا نو هڅو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو لنډیز لوي د مې وروسته. الجزیره ټلویزیون پر خپلې ویب پاڼې یو مقاله خپره کړې چې پکې د افغانستان په جګړه کې د روسیې د نوې ښکیلتیا په اړه معلومات ورکړل شوې دي. د مقالې لیکوال نجیب شریفي لیکي روسیا په افغانستان کې نوې پرمختګونه کوي، خو په هغو دودیزو لارو نه چې پخوانی شوروي اتحاد استعمال کړي، بلکې دوی د هغو افراطي ډلو سره لاره جوړوي چې مشرانو یې پخوا پر افغانستان د روسیې یرغل په ماتې کې مهمه ونډه اخیستې وه. په همدې حال کې د افغانستان حکومتي چارواکو ادعا وکړې چې روسیې د افغانستان طالبانو ته وخت په وخت وسلې ورکړې دي، خو روسیې دغه تورونه رد کړې دي. د لیکوال په اند په افغانستان کې د روسیې نو هڅو یو نوی بحث رامنځته کړی دی چې ګواکې په افغانستان کې یو نوی لوبه پیلېدونکې ده چې لوبغاړي یې روسیا، امریکا، چین، هند، پاکستان او ځینې نور دي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د روسیې نفوذ کېدای شي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغو پلانونو یوه برخه وي چې غواړي روسیا یو وار بیا په سیمه کې د جغرافیایي سیاسي بهیر برخه وګرځوي. بل پلو اسوسییټډ پریس په یو راپور کې لیکي چې د امریکا دفاع وزارت په سومالیا کې د افراطیت خلاف جګړه پراخول غواړي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي اژانس ته ویلي پینټاګان غواړي چې په سومالیا کې د القاعده سره تړاو لرونکو ډلو پر ضد مبارزه تیزه کړي، چا چې د امریکې خلاف بریدونه تنظیم کړي دي. اژانس د چارواکو له خولې لیکي چې په دې اړه سپارښتنې سپینې ماڼۍ ته استول شوې چې پکې غوښتنه شوې ده چې ځانګړو امریکایي ځواکونو ته د اجازه ورکړل شي چې د الشباب ډلې خلاف د جنګیدونکو سومالیایي ځواکونو سره خپل ملاتړ قوي کړي. د چارواکو په وینا دا اقدام به پوسته واک په لاس کې ورکړي چې د افراطي ډلو خلاف هوایي بریدونه پیل کړي. اژانس لیکي په سومالیا کې د امریکایي پوز د حضور زیاتونه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو پراخو غوښتنو سره سمون خوري چې غواړي په عراق او شام کې د داعش، القاعده او ورسره د تړلو نورو افراطي ډلو د ماتولو په موخه د امریکا دفاع وزارت کوټلي ګامونه پورته کړي. په سومالیا کې د الشباب ډلې پر هڅو امریکا په دې وروستیو کې په دې اندېښمنه شوې ده چې د سومالی ټولنو څخه امریکایي ځوانان د جنگي روزنو ترلاسه کولو لپاره د سومالیا کمپونو ته ورغلي او دا ویره لیدل کیږي چې خای دوی به امریکا ته ستانه شي او هلته به تروریستي بریدونه تر سره کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ایران یو لوړ پوړی چارواکی ویلي د دغه هیواد ولسمشر حسن روحانی راتلونکي میاشت د ولسمشر انتخاباتو کې سیالۍ ته ودرېږي. په خپله ولسمشر تر اوسه دا اعلان نه دی کړی، خو د ایرنا خبري اژانس په پارلماني چارو کې د ولسمشر د مرستیال له قوله لیکلي چې وایي ښاغلي روحانی په دې وروستیو کې پرېکړه کړې چې په ولسمشر انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ایران کارپوهان وایي ولسمشر روحانی په تیرو څلورو کلونو کې په ځانګړي ډول په بهرنیو چارو کې لاسته راوړنې لري. زمونږ همکارا فریبا ظاهر په ریپورټ لري.
د ایران د ولسمشر یو مرستیال ویلی چې ولسمشر حسن روحانی به د واک د ویبلې څلور کلنې دورې لپاره سیالۍ ته ودرېږي. په خپل ولسمشر تر اوسه اعلان نه دی کړی چې د می میاشتې د 19 نیټې په انتخاباتو کې به ګډون کوي، خو د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا په پارلماني چارو کې د ایران د ولسمشر د مرستیال حسین علي امیری له قوله ویلي چې وایي ښاغلی روحانی په دې وروستیو اونیو کې د نتیجې ته رسیدلی چې په ولسمشر انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دې خبر په خپرېدو سره داسې پوښتنه راپورته کېږي چې آیا ولسمشر روحانی دا چانس لري چې راتلونکي انتخابات وګټي؟ د ایران یوې کارپو ویلې په هغه وخت کې د 1950 کال د اسلامي انقلاب را پدې خوا دا معمول دی چې یو ولسمشر کولی سي دوهمې دورې واکمنۍ ته ودرېږي. آزاد خبریاله او د ایران د چارو شنونکي فرنوش امیر شاهی په دې اړه وایي
امکان داره که در این دوره هم همین اتفاق بیفته، اما به هر حال
دا وایي امکان لري په دې دوره کې هم دا کار وسی، خو په هر حال شغلې روحانی په 1990 کال کې داسې مهال کاندید سو چې د 1983 کال د انتخاباتو د نتایج لکبل چې محمود احمدی نژاد پکښ ګټون کوي ډیر اعتراضونه راپورته سوی، محدودیتونه ډیر وو او ډیری رای ورکونکو د دغو محدودیتونو لمنځه وړل غوښتل. ولسمشر روحانی توانیدلی په تیرو څلورو کلونو کې پرمختګونه ولري، په تیره بیا په بهرنیو چارو کې چې توانیدلی اټومي توافق ته ورسیږي
به توافق هسته‌ای دست پیدا کنه.
ویل کېږي که ولسمشر روحانی د می میاشتې ولسمشر انتخاباتو ته ودرېږي له هغو محافظه‌کارانو او توندلارو سره به مخامخ وي چې تر اوسه یې خپل کاندید نه دی اعلان کړی. فرنوش امیر شاهی وایي په ایران کې د ولسمشر روحانی د پالیسیو مخالفین خورا ډیر دي، خو په خپله د دوی ترمنځ هم مخالفتونه سته.
گروه های مخالف و منتقد سیاست های دولت آقای روحانی در
دوای د شغل روحانی مخالفین او منتقدین په دې دوره کې فعال دي. په تیر بیا د غدلی په ایران کې په توندلارو مشهور دي. د دې جریان یو برخه لا ډیره توندلار ده. دوی په پارلماني انتخاباتو کې چې یو کال وړاندې تر سره سو ډیره څوکۍ له لاس ورکړي او اوس غواړي چې بیرته واک ته ورسیږي. په همدې دلیل دوی ډیر هڅه کوي چې دوی په وینا یو واحد کاندید معرفي کړي
هم بتونن به یک کاندیدای واحد برسن.
ولکه هغه توندلاري ډلې چې د ایران ولسمشر حسن روحانی به پراتلونکو انتخاباتو کې ورسره مخامخ وي په خپلو کې ډېر اختلافات لري چې شایي ونه توانیږي د یو واحد کاندید په ټاکلو بریالي سي.
د فریبا ظاهر په اړه رپورټ مو اورېده. راتلونکي دوه رپورټ درې رپورټونه به لوي سندرې رستور
چاوی چی مست کرده او یارا پسوند پکنده و خطلای مرده چاوی چی مست کرده چاوی چی مست کرده
سبا بابی آفتی باریشی چاوه چی مزدی گرده چاوه چی مزدی گرده سبا بابی آفتی باریشی چاوه چی مزدی گرده چاوه چی مزدی گرده خوده دش گلاب بستال منی بوی وینا چاوه چی مزدی گرده چاوه چی مزدی گرده خوده دش گلاب بستال منی بوی وینا چاوه چی مزدی گرده چاوه چی مزدی گرده او یارا پیسوان دفکن نو خطلی مرده چاوه چی مزدی گرده چاوه چی مزدی گرده او یارا پیسوان دفکن نو خطلی مرده چاوه چی مزدی گرده
سندره موریده د خرما شیرین او پغک د ځوانانو یوې ټولنې چې د خیر خګړې کارونه کوي پرون د مومندو په شهید باندې سیمه کې پرنه درو ماشومانو د سکول جامې وښلې دغه ماشومان دي چې جنگونو یې کورنۍ ځپلې او ډېرې یتیمان دي شانواز ترکزی له مومندو نه رپورټ لري
د شهید باندې محمودو د خیر خګړې تنظیم پرون د سیمې یتیمانو ماشومانو له جامې ورکړي د شهید باندې یوت فیلفیر ارګنایزیشن غړي چې زیاتره د سکولونو او کالجونو زده کوونکي دي د خپل روزانه خرڅ نه پیسې راغونډې کړې وي او په سکولونو کې سبق ویونکو ماشومانو هلکانو او جنکو لپاره جامې اخستې وي دا دغه سیمه ولس په مالی حیثیت ډیر غریب دی او په سیمه کې لا هم یوازې د هلکانو او د جنکو لپاره یو یو پرایمری سکول جوړ دی نو یاد تنظیم هر کال د چټیانو په وخت په سیمه کې ویډیا سبق هم ماشومانو ته خای پرون دوه یتیمانو ورونو ته دوه جوړې جامې ورکړل شوې نو دغه ماشومانو نیا ډیر خوشاله و گلزادہ محمد یاد تنظیم مشر دی هغه ول چې هغه نه یوازې د ماشومانو د تعلیم بلکې په سیمه کې د لارو او کوڅو جوړولو کې هم خپل کردار لوبوي
زمنګ دا خوښ چې موږ 2-300 ماشومان له کپڑے کړو او چون کې موږ سره اوس موجوده دومره وسایل نه نو موږ پکې هغه کسان راغون کړ چې باغې کې دې کې تاسو ماشومان وو تاسو وکړل چې هغه په دې نن سبا چې کوم حالات دي په دې کې هم هغه افیکټ شوی دی او هغه ماشومان هم پکې راغوت
او پرون هغه ماشومان ته د سکول جامې ورکړې شوې د کوم چې تور یا د ملشی جامې نه وي ولې چې کوم ماشومان د سکول تور جامې وي نو هغه ته د تور نه علاوه نور رنگونه جامې ورکړې شوې او ورته وویل شو چې دا ماشومان باید سبقونه وای چې راتلونکي روښانه وي شانواز ترغزی مشال ریډیو پېښور
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو که تاسو د انټرنیټ سہولت لرئ او کمپیوټر یا سمارټ فون در سره وي تاسو www.mashalradio.com ته سرور ښکاره کړئ د مشال رادیو ټولې خپرونې تاسو هلته په ژوندۍ بڼه هم اوریدای شئ او کومې خپرونې چې درنه تیرې شوي هغه هم هلته پرتې دي د دې ترڅنګ جالبې ویډیوګانې تاسو زموږ په فیسبوک پانه کې هم کتل شي او همدارنګ زمونږه په ویب پانه کې هم کتل شي او که سمارټ فون در سره وي نو د ټیون ان د لارې هم زمونږ خبرونه نه خپنيغه اوریدل شي پرون په سواد کې د وی غونډې پر مهال د پکول او شړې ورځ ول منځل شو د غونډې ګډونوالو پکولونه په سر کړی او شړې پروګووي ویلې چې پښتانه په هر لباس کې خپل ښکاری د یادولو دا چې د سواد سیمه چونیه خده او دغلت په مقامي توګه شړۍ او پکولونه جوړیږي چې د نورو سیمو خلک هم خوښوي. لسواته نیاز احمد خان.
سوات منګوره کې د مقامی ظلمو او کلتوري ټولنو تر سوري لاندې د پښتو روایتي کالي شړی او پکول ورځ مانځلو په موخه ویناوال ویل چې دغه ورځ مانځلو مقصد دا هم دی پښتانه چې په بیلابیلو ناکاره نومونو دې سیمه کې یادیږي هغه تاثیر کم کړی شي او د پښتنو روایتي کالي شړی او پکول د بدمنۍ نه بلکې د پښتو کلتوري کالی ومنلی شي. په دا اړه د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار مشال ریډیو ته وویل
د نسلی تعصب ښکار خلق چکم دی چکم د پاکستان په اسټیبلشمنٹ کې د پنجابی عصبیت د پنجابی ذہنیت خلق دی هغه یو کوشش کوي چې پښتانه بدنام کی باید چې دغه خلق منع کړی شي نه او بل د پښتنو هم یو ذمہ داری جوړیږي چې هغه په خپل جامه او د خپل کلتور سره مینه وساتي.
کلتوري دستوري ته راغلي زیاترو مشرانو او ظلمو روایتي کالی شړی او پکول اغوستلی ول. پتہ کې شامل د مټي سره تعلق لرونکو مشر شاعر او لیکوال ابراهيم شبنم وای
ما د وخت ضرورت ته چې طالب وکم زه په طالب باندې مخکې کېده شم په شړې په کوزري شم کېده خو بیا هم زه په شه د مشر د ترخیر کوم چې کوم مشران خپل شړې په کول او د پتون او ګوټ په ځای باندې استعمال کو زه هر خبر نه ده د عزت خبر ده څنګه دا زموږ لپاره مقدس شړې په کول دې زما لپاره اجره جمعه مقدس دي د دې شه ده.
کلتوري دستوري په موخه د سوات شخصي تعلیمي ادارو اتحاديه صدر او د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه وویل چې دی وخت کې د روایتي کالي شړی او پکول ورځ مانځل لا د اهمیت وړ دي ځکه چې پښتنو ته باز قومونه په یو خاص نظر ګوري.
پاکستان کې بعضي قومونه او بعضي ادارې د شک په نظر ګوري او اکثر پر چک پوسټونو باندې په مختلف ځایونو په مختلف نمونو باندې د خلک تنګي او د هراسا کوي نو موږ دې ته د خول غواړو چې دا شړی او پکول چې دا جهالت نه خنه ده زمونږ پښتانه ډیر عالمان فاضلان او ایجوکیټډ خلک چې دی اغوم په کول پسره هم شړی پسره او ډیر پر امن خلک ته
روایتي دستورې ته ورغلي ظلمو کې په دغه مقاد روایتي کالی اچولو مقابله هم شوه چې پکې غوړه کالی اچولو ظلمو ته نقد انعامات ورکړل شول. دې ترڅنګ د ستوره کې د موسیقۍ اهتمام هم شوو. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د یک شنبه په ورځ د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ میله د خوست خروالۍ ریاست لخوا پیل شو چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو به هم دوام ولري. په یاد میله کې چې سلګونو کسانو برخه درلوده د خروالۍ چارواکو ویل چې دوی سخت کال د نیالګیو د کینولو ترڅنګ د هغې د اوبه کولو ساتنې لپاره هم اقدامات کوي. له خوسته نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د خوست خاروالۍ چارواکي وایي چې سکال د خار په جادو سړکونو ټولګټو تاساتو او تفریح ځایونو کې شل زره زینتي نیالګي کینوي. دوی یاد سرګندونې د یکشنبه په ورځ د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کینولو د درې ورځنۍ میلې د پایل په ځای کې مشال راډیو ته وکړي. د خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی ویل
د نیالګیو کینولو میله چې د زرغون خوست په نوم نومول شوې د افتتاح کړله شروالي په پلان کې لري چې زینتي نیالګي په د خوست په مختلف په برخو کې پدې کې بکینو د سره څنګه چې مونږ ونه کینو مونږ ټوله هڅه داده چې د خپل ونه ستنه وکړو په خپل وخت ته وبور.
د زرغون خوست په نوم میله کې چې سلګونو ځای اوسیدونکو مدني فعالانو ځوانانو او د خاروالۍ ادارې کارکونکو برخه درلوده د خار په تفریح غونډې کې د غبر ګډلونو ساز سندرو او وطنونو په بدرګه زینتي نیالګي کینول. په خوست کې د مدني ټولنو د ګډې جرګې ویان سفیر محمد زدران وایي چې سکال د نیالګیو کینولو او د نیالګي په پاللو او ساتلو کې د حکومتي ادارو سره مدني ټولنه هم همکار ده.
زموږ ساکل ونه خانه تجاور کې د نورو کلو په نسبت ځکه ساکل موږ پر مشترک ډول د دغه ونه لپاره یو قوي تصمیم نیولای دی.
د نظر خوان فیضرا غمخور وایي چې د کارونو خلکو سره د خپل چاپیریال د سنسورولو فکر پیدا کړی دی.
په دې ونه مل اساس کې کوم پروګرامونه دی ونه د نیالګي د کینول لپاره شوې دي کڅه هم وسر بنوي خو ګټه په دې و چې موږ په مختلفو سیمو کې لکه ګربز په ولسوالۍ کې نیالګي کېنول شول. د نیالګي د ساتلو لپاره 15,000 جریمه په نیالګي په سر کې خود شو چې تر اوسه هغه نیالګي شنه دي.
د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد رباني وحدت له ځوانانو غواړي لکه څرنګه چې د نیالګیو په پسرلنیو حشرونو کې برخه اخلي وروسته د نیالګیو ساتنه او پالنه هم له پامه نه غورځوي.
زموږ ټولو ځوانانو نه هیله همدا چې نه یوازې د نیالګیو په کېنولو کې بلکې د نیالګیو په پاللو او ساتنه کې هم ونډه واخلي.
څو ورځې وړاندې د خوست د کرنې ریاست لخوا هم په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د نیالګیو کېنول پیل شوي دي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڼم او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
ریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره وو. په اخره کې شوکت عزیز پواز د وزیرستان سندره واوري او خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړي.
ٹوٹے زمونگ در شملی ٹوٹے شوے وے مدی چائے کڑائے ہم پرسان نوا حغا سے شیرین پات شیرین وزیرستان نوا حغا سے شیرین پات